افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې خبرونې بشپړ معرفي وکم، پیل دې ساعت په خبرونو کوو. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي په تېرو 2 ورځو کې د سختو بارانونو او سیلونو له امله لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان مولا جانان سایق نن یکشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان په 10 ولایتونو کې څه باندې 600 کورونه ویجاړ او ډېره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. ښاغلي سایق بادغیس، اروزګان، فراه، کندهار، تخار، زابل، پروان، ننګرهار، هلمند، کابل، خوست، دایکونډي، کونړ، کاپیسا، پنجشیر، پکتیکا، پکتیا، لوګر، لغمان او هرات هغه ولایتونه یاد کړل چې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله ډېر زیانمن شوي دي. په عین حال کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له سبا 2 شنبه څخه تر 5 شنبه پورې د هیواد په سندیزو حوزو کې د اوبو د اندازې د لوړېدو او سیلونو د راوتلو وړاندوینه هم کړې ده. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو ډېر احتمال د هرې رود هلمند، شمال، کابل او امو په سندیزو حوزو کې شته. د طالبانو حکومت پر اسرائیل له ایران د تیرې شپې بریدونه مشروع بلل. طالبانو د بندنیو چارو وزارت نن یکشنبه په یو خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کنسلګری اسرائیل ته منسوب برید نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بلل او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د نړۍ او سیمې له ټولو مهمو لوبغاړو غوښتي دي چې په سیمه کې د کړکېچ د لا پراختیا د مخنیوي لپاره د اسرائیل د کړنو مخه ونیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي پر اسرائیل له هوایي بریدونو وروسته په سیمه کې د تهران متحدینو ته له مخکې خبر ورکړل شوی و. د ایران د اسنه خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلي عبداللهیان ویلي په سیمه کې خپلو ملګرو هیوادونو ته له عملیاتو 2 ساعته مخکې خبر ورکړی و او ورته ویل شوي چې د مشروع دفاع په بڼه د ایران ځواب حتمي دی. دا نه ده څرګنده چې آیا د ایران متحدینو ته د دغو بریدونو د دقیق وخت په اړه خبر ورکړل شوی و او که نه. په راپور کې دا هم نه دی ویل شوي چې په سیمه کې کومو هیوادونو ته خبر ورکړل شوی دی. خو د ترکیې ډیپلوماتیکو سرچینو رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې ایران له مخکې د اسرائیل پر ضد له پلان شوو عملیاتو خبر ورکړی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن په ټلیفوني خبرو کې خپل ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان ته وویل چې ترکیه نه غواړي په سیمه کې کړکېچ لا پراخ شي. د ترکیې د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله عبداللهیان هغه ته ویلي چې د اسرائیل په وړاندې د ایران غچ اخیستونکي عملیات پای ته رسیدلي خو که بیا پرې برید وشي نو نوي عملیات به بیا ترسره کړي. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بریتانیا، فرانسې او جرمني سفیران د هغه څه په خاطر چې پر اسرائیل له تهران د بریدونو په وړاندې د دوی غیر مسؤلانه دریځ ښودل شوی احضار کړی دی. دا خبر د ایران نیمه رسمي خبري آژانس کارګر ورکړی دی. دغو 3 اروپایي هیوادونو د ایران دغه بریدونه غندلی دي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرڅوک په یو پیغام کې د خپل هیواد پوځ او هوایي ځواک ستاینه وکړه او د ایران د بریدونو په مخنیوي کې د هغوی بری د ویاړ وړ وباله. د دې وزارت د امنیت وزیر او د ملي اقتدار ګوند مشر ایتامار بن ګویر بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې اوس دوی د ایران پر ضد یوې ځپونکې حملې ته اړتیا لري. د اسرائیل پوځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ایران د اسرائیل لور ته لږ تر لږه 140 بالاستیک توغندي ویشتي. د پوځ ویلي د ټولو توغندیو مخه نیول شوې او یوازې 2 د اسرائیل په خاوره لګېدلې. ایران دغه راز پر اسرائیل د پلسګونو بې پیلوټ الوتکو برید هم ترسره کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. د ملګرو ملتونو په ګډون ډېر شمېر هیوادونو دا حمله غندلې او ژر تر ژره د کړکې د اواري غوښتنه کړې ده. ایران وایي دا بریدونه په دمشق کې د اسرائیل له لورې د ایران پر کنسلګری د برید په ځواب کې کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران حمله مشروع دفاعي اقدام و بالاو د نړۍ او سیمې له ټولو مهمو لوبغاړو غوښتل چې په سیمه کې د کړکېچ د لا پراختیا د مخنیوي لپاره د اسرائیل د کړنو مخه ونیسي. د کړکېچ د احتمالي پراخېدو اغېز به پر افغانستان څه وي؟
خامخا هر هغه تنګلتیا چې دلته رامنځته کیږي په افغانستان باندې تاثیر کوي.
په ایران کې افغان کډوال هم وضعیت اندېښمن دي.
امروز صبح ما قسمه
نن سهار چې له کوره ووتم غوښتل مې چې کار ته ولاړ شم. دکانونو او هر ځای کې پولیس ولاړ و، پلټنې کولې او ډېرې پوښتنې کولې.
ایران پر اسرائیل دغه برید وروسته له هغې کوي چې څه موده مخکې په دمشق پر کنسلګرۍ په برید کې چې پړی پر اسرائیل اچول شوی د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د یوه مهم قومندان په ګډون څو افسران ووژل شول.
ایران د خپل عزت لپاره دې لپاره چې خپل هغه وقار وساتي دغسې حملې ته اړتیا درلوده.
آیا اسرائیل به د دغه برید غچ واخلي؟
د دې احتمال ډیر زیات دی چې اسرائیل ورته برید وکړي او د ایران هغه نظامی تاسیسات په ځانګړې توګه هغه اټومي تاسیسات تر برید لاندې ونیسي.
او د افغانستان په اړه په راپورونو کې به د وروستیو بارانونو او سیلونو د زیانونو هم په باب واورئ.
درې دېرش کسان شهیدان او اووه ویشت کسه زخمیان شوي دي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران د تېرې شپې بریدونه مشروع بلل. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت نن یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ اسرائیل ته منسوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بللی او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. په عین حال کې د نړیوالو او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په سیمه کې د ایران او اسرائیل ترمنځ ترینګلتیا به د افغانستان په لا د مخه کړکېچن اقتصادي، سیاسي او نظامي وضعیت به اغېز نه وي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل او د ایران برید د دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی دی.
د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې نن د دغه وزارت ویان عبدالقاهر بلخي په خپل ایکس پاڼه خپره کړې راغلي، سیونیستي رژیم د خپلو جنایاتو په دوام د اپریل پر لومړۍ نیټه د ټولو ډیپلوماتیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریې پلازمینه دمشق کې د ایران سفارت کنسلې څنګه په نښه کړه چې په ځواب کې د ایران اسلامي جمهوریت تېره شپه مشروع دفاعي اقدامات ترسره کړل. په اعلامیه کې سیمه او نړۍ له نورو هیوادونو هم غوښتل شوي چې د دوی په ټکو د اسرائیل د رژیم د جنایتونو پر وړاندې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. هممهاله په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر هم په اسرائیل او د ایران د بیګانې شپې د توغندیز او درون الوتکو برید په غزه د اسرائیل د یرغل پایله ګڼي. سویل شاهین ازادي راډیو ته وویل
دغه حمله په غزه باندې د اسرائیل لخوا یرغل پایله ده، نو ضروري ده چې اسرائیل سملاسي په غزه خپل یرغل ته د پای ټکی کېږدي تر څو جګړه او د هغې عوامل له منځه لاړ شي.
په دمشق کې د ایران په قنسلګرۍ برید چې د وري په 13 شوی و، په ترڅ کې د سوریې او لبنان لپاره د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې مسؤول قومندان محمد رضا زاهدي په ګډون د دې ډلې وطنه چارواکي وژل شوي و چې ایران وایي ځوابي برید ته یې اړ کړ. د اسرائیل د دفاع وزارت بیا د ایران د حملې په اړه ویلي، ډېر توغندي د دوی پولو ته له رسېدو وړاندې د دفاعي سیستم په وسیله له منځه وړل شوي. د نړیوالو او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په سیمه کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ ترینګلتیا به د افغانستان په لا د مخه کړکېچن اقتصادي، سیاسي او نظامي وضعیت بې اغېز نه وي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه غوث جان باس وایي افغانستان په خپله دا مهال له سیاسي، نظامي او اقتصادي پلوه په یوه کړکېچن حالت کې دی، نو په خبره یې په سیمه کې هر ډول بدلون به په افغانستان اغېز ولري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
خامخا هر هغه تنگلتیا چې دلته رامنځته کیږي په افغانستان باندې تاثیر کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان خپل اوس په ډېر یو لوی کړکېچ کې پروت دی او راتلونکي یې ډېره روښانه نه ده. دا په ټولیزه توګه کېدای شي چې نورې زمینې مساعدې کړي د افراطي ډلو ټپلو ته.
د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر بیا د افغانستان پر اقتصادي وضعیت په سیمه کې د روانې تنگلتیا د اغېزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ایران د افغانستان د ګاونډي په حیث او د افغانستان د تجارتي او ترانزیتي شریک په حیث باندې دا به د افغانستان په اقتصاد باندې یو اندازه منفي تاثیر ولري. د افغانستان اوس چې د چابهار مسله ده او غواړي چې افغانستان د دغه لارې خادرات او واردات ولري، په دغه سیمه کې به یو اندازه ستونزې پیدا شي.
د دوی د چیرات د محل د میلیونونو افغان کډوالو قربه هم دی او تیر ورځ په دې هیواد کې میشتو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د وضعیت په بدترېدو سره حیران دي چې چیرې ولاړ شي، ځکه خپل هیواد ته په ستنېدو سره به د دوی په ټکو له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
ایراني چارواکو ویلي چې پر اسرائیل په وروستیو بریدونو سره خپل هدفونه ترلاسه کړي، خو اسرائیلي چارواکو بیا ویلي چې د ایران د توغندیو او د ډرون الوتکو 99% بریدونه یې شنډ کړي دي. نور به له اسمت سره واورو.
د ایران اسلامي جمهوریت په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د اسرائیل د هوایی برید په جواب کې تیر شپه د اسرائیل په لور د توغندو او بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. اسرائیل وایي چې د دې بریدونو په ترڅ کې له ایران، عراق او یمن څخه د دغه هیواد لور ته تر 300 ډیر بی پیلوټ الوتکې او توغندي وټغول شول، چې تر 200 ډیر توغندي بالستیک او کروزو چې د ایران له خاوري ورو وشتل شول. لدی بریدونو وروسته چې د ایران د سپای پاسداران د هوایي ځواکونو له لوري وشول، اسرائیل وویل چې پوځ یې له خپلو متحدانو سره یو ځای د ایران له لوري د 99% ویشتل شویو توغندیو او بې پیلوټ الوتکو مخه نیولې او په هوا کې ویجاړ کړې دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ایران د تیرې شپې د حملو په نتیجه کې د دغه هیواد یو پوځي مرکز ته معمولي زیان اوښتی او یوه وکلنه ماشومه سخته ټپي شوې ده. روان حمل په 14مه په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د برید له وخته چې د قدس ځواک د قمندان محمد رضا زاهدی په شمول د سپای پاسداران او جګپوري افسران پکې ووژل شول، د ایران له لوري پر اسرائیل د غچ اخیستونکي برید احتمال ورکول کېده. د ایران د حملې د احتمال زیاتېدو سره اردن د شنبه په ماښام اعلان وکاو چې خپل هوایي حریم او قلمرو موقتا د ټولو الوتنو پر مخ بندوي. عراق هم پرون سهار خپل هوایي حریم ټولو الوتنو ته منع اعلان کړ. نن یک شنبه سهار وختي د سوریه په پوله کې د جولان د لوړو د لویدیځ غاړې په الخلیل، بحر المیت او بیر شبا کې د 14 راپورونه ورکړل شول. له دې سره هم مهاله په آسمان کې د اسرائیل د هوازه توغندو او توغندي ضد سیستمونو وړانګو آسمان روښانه کړ. امریکا او فرانسې د ایران د بریدونو په وړاندې د اسرائیل په دفاع کې مرسته وکړه. د اسرائیل د پوځ ویندوی دانیل هاګاری نن وویل فرانسې یو له هغو هیوادونو څخه و چې د ایران د تیر شپې د حملو په مخنیوي کې له اسرائیل سره مرسته وکړه. د په وینا فرانسا ډیره ښه ټکنالوژي، جیټونه او رادارونه لري. د جرمني د باندنوی چارو وزیر انال نابر بوک هم په یو پیغام کې اسرائیل محکوم کړ. وی ویل چې په کلکه د اسرائیل ترڅنګ دریږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا وویل چې د ده په امر او د اسرائیل د دفاع لپاره د امریکا پوځ تیره اونۍ سیمې ته الوتکې د بالستیک توغندیو دفاعي سیستم او جنگی بیړۍ ولېږلې. د دغو ځواکونو او تجهیزاتو په وسیله او د امریکایي ځواکونو د فوق العاده مهارت له کبله د اسرائیل په لور ټول ویشتل شوي توغندي او درونونه شنډ شول. جو بایدن دا هم وویل چې د ایران یرغل ته د ګډ ډیپلوماتیک ځواب په اړه د همغږۍ لپاره نن یک شنبه د و دلیل مشانو سره غونډه کوي. همداراز ټاکل شوی دی چې د نیویارک په وخت نن مازیګر د اسرائیل په غوښتنه پر دغه هیواد د ایران د حملو د څېړلو لپاره د ملګرو ملتو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړه شي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز محمد باقری نن اعلان وکړ چې د ایران له لوري پر اسرائیل د بی پیلوټ الوتکو او توغندو بریدونه د ایران له نظره پای ته رسیدلی او ایران د نورو حملو نیت نه لري. د ادعا کړی چې په دې بریدونو کې د اسرائیلو نواتیم هوایی اډه او د اسرائیل په شمال کې یو اډه په نقشه شوی چې دواړه د پام وړ ویجاړي شوي او له کاره لوېدلي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ایران پر اسرائیل دغه بریدونه وروسته له هغې کوي چې څه موده مخکې په دمشق کې پر کنسلګرۍ په برید کې چې پړی پر اسرائیل اچول شوی د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د یوه مهم قمندان په ګډون څو افسرانو ووژل شول. د ایران د چارو پوه عیسی ستانکزی وایي په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ له برید وروسته ایران دغسې یوه برید ته اړتیا درلوده چې ترسره یې کړي.
دا واقعا د بدلانه پیچومه دی. یعنی لومړي ځل لپاره د ایران له خاورې مستقیما په اسرائیل برید کېږي. دا په سیمه کې یوه لویه خبره ده، کېدای سي تبعات ولري. سوریه کې د ایران په کنسلګری له حملې وروسته ایران د غبرګون ته اړتیا درلوده، ځکه چې هغه نیابتي کسان د ایران چې په سیمه کې ستا د اسرائیلو په خلاف عملیات کوي یا په جنگ بوخت دي، د دغه حملې ته ځواب نه سو ویلی. نو ایران د خپل عزت لپاره، د لپاره چې خپل هغه وقار وساتي، دغه سی حملې ته اړتیا درلوده. فکر کوم چې تر دې زیات ایران نور اقداماتو هیله نه لري، نه غواړي چې په لوی جنگ کې دا ګیر سي.
د ایران د چارو پوه ایسا استانګزای او د اسرائیل نږدې متحده امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي چې اسرائیل د ایران د بریدونو په مخنیوي کې وښوده چې څوک د دې هیواد امنیت جدي ګواښ نشي متوجه کولای. اوس پوښتنه دا ده چې آیا اسرائیل چې له دې مخکې پر خپلې خاورې د بریدونو په وړاندې سخت عکس العملونه ښکاره کړي دي، ایران د دغو بریدونو غچ واخلي؟ دا پوښتنه د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل د امریکې په پیل کې د نړیوالو اړیکو له کارپوه شفیق هم در څخه کړې ده.
زه فکر کوم تر دې وړاندې هم اسرائیلو چارواکو دا خبره کړې وه که چېرته ایران مستقیمن په دوی باندې برید وکړي نو دوی به ورته برید وکړي، نو د دې احتمال ډیر زیات دی چې اسرائیل ورته برید وکړي او د ایران هغه نظامی تاسیسات په ځانګړې توګه هغه اټومي تاسیسات چې وو چې مخکې له دې نه په وار وار دوی ګوتڅنډنه کړې وه که چېرته دوی تر ګواښ لاندې شي نو دوی به دغه ځایونه بمباروي. زه فکر کوم دوی به هماغه ځایونه تر برید لاندې ونیسي او زه فکر کوم دا برید به مستقیمن وي او یوازې به د اسرائیلو د خوانه نه وي بلکې د متحدین به ورسره وي.
اوس که چیرې د تقابل مسله کیږي او اسرائیل سره متحدین یو خوا ودرېږي، ایران کوم داسې متحد بیا لري چې د دې جګړې یا دا بریدونه دوام کوي یا دا حمله دوام کوي چې د ایران ملاتړی شي په سیمه کې او یا هم په نړۍ کې؟
پورې دا جنگ اوس تقریبا دو قطبي شوی دی. د اوکراین تر حالاتو وروسته یوه طرف ته تاسو ګورې روسیه ده، چین دی، ایران د شمالی کوریا د او ځینې نور هیوادونه هم شته دي، لیکن بل طرف ته ناټو د او دغه غړي هیوادونه دي او په دې منځ کې بیا اسلامي هیوادونه دي چې هغه تر ډېره حده پورې توانایي د دې نه لري چې ځکه هغه اقتصادي ستونزې لري او خپل د امنیتي ځواک یې دومره نه دی چې په دغه نړیوالو مسایلو کې دخیل شي. نو زه فکر کوم د دې ماجرا تر شا به روسیا او چین وي، لیکن زه فکر نه کوم چې مستقیمن به چین او روسیه و دغه جنگ ته راودانګي، ځکه چین په دې باندې پوهیږي چې امریکا غواړي چین په یو ځای کې نه یو ځای کې دوی ښکیل کړي او همداراز روسیه خو لا په اوکراین کې ښکیل ده. نو که چېرته دغه جنگ ته مستقیمن دغه دواړه هیوادونه راځي نو دا په دې معنی چې دریم نړیوال جنگ به پیل کیږي. نو زه فکر کوم چې د جنگ تر شا به دغه دواړه هیوادونه یې کېدای شي د ایران سره په د ټکنالوژي په برخه کې، د اسلحو په برخه کې او په نورو لوجستیکي برخو کې د دوی سره مرسته وکړي، خو زه فکر نه کوم چې مخامخ د جنگ ته راودانګي.
اوس حتما د سیمه کې د امریکا د متحدینو یا په کزو ایم په عربي هیوادونو کې د امریکا د متحدینو د خپې د ښکیلتیا یا د دوی د راکشېدو مسله په کې څومره احتمال شته دی که در حال کې چې کویت، قطر او راپورونه داسې هم شته ځینې نورو هیوادونو په دې برخه کې البته د نرمۍ کار اخیستی او ویلي دي چې مسله باید د خبرو له لارې نه حل شي او کېدای شي دوی ځای هم ورنه کړي؟ فکر کوي چې د دې هیوادونو د رامنځته کېدو په وخت کې لکه څنګه چې ایران بیا بیرته ګواښ کړی چې دوی به دا هدف هم په نښه کړي، داسې یو څه احتمال هم شته چې دا هیوادونه هم یعنې د فارس خلیج هیوادونه او دغسې نور هیوادونه خلیج هیوادونه هم پکې رامنځته شي؟
دا د اسرائیلو د حماس تر جنگ را وروسته، یعنې تر هغې نه مخکې هم ځینې هیوادونه داسې وو چې د اسرائیلو د رسمیت پېژندلو چارې روانې شوې او متحده ایالات په دې کې منځګړیتوب کاوه، لیکن د 1 اکتوبر نه وروسته چې حماس برید وکړ او تر هغې وروسته چې بیا اسرائیلو په غزه باندې برید وکړ او یو لوی بشري ناورین په غزه کې رامنځته شو، ماشومان هلته چې دي هغه ووژل شول او ښارونه چې دي له منځه لاړل، نو تر ډېره حده پورې دا د اسلامي هیوادونو اعلامیه په دې اړه باندې موجودې وې، لیکن د اسلامي هیوادونو مجبوریت دا دی چې د هغوی ډېره راکړه ورکړه د غربي هیوادونو په ځانګړې توګه د ناټو د غړو هیوادونو سره شته ده، نو دوی ډېر فشار نشي راوړلی او دوی ډېر هغه د نظامي لحاظه هم په هغه حد کې نه دي چې دوی مثلا دغه میدان ته راشي، ځکه دوی په کور دننه هم ځینې سیاسي ستونزې او مشکلات لري. نو سعودي عربستان خو بیا خپل یو رقیب لري په منطقه کې چې هغه ایران دی، نو تر ډېره حده پورې دا معادلی چې دي غیر متجانس دي، نو په دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې اسلامي هیوادونه دي په مستقیمن توګه لکه څرنګه چې روسیه او چین به د ایران حمایت او ملاتړ وکړي، زه فکر نه کوم چې ملاتړ به وکړي، لیکن د دې تر شا به کېدای شي هغه اسلامي خواخوږي چې د دغه هیوادونو د ولسونو د خوا پر حکومتونو به فشار وي، دوی به تر یو حده پورې د اعلامیو تر حده پورې بیا په غیر مستقیمه توګه کېدای شي په دغه جنگ کې مرسته وکړي، لیکن دا چې مستقیمن دغه جنگ ته راودانګي زه د دې احتمال ډېر کم وینم.
د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو شفیق هم دردو
ل خبرونو ور اخوا
پر اسرائیل د ایران لبرې دروسته په ایران کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې لا زیاتې شوې. یو شمېر چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته تللي وایي بېرته افغانستان ته نشي ستنېدلی او له نړیوالې ټولنې هم د خپلو ستونزو د هواري غوښتنه کوي. د دوی په وینا که څه هم د ایران په اکثرو ښارونو کې وضعیت نسبتا عادي ښکاري، خو د تهران په ګډون په ځینو ښارونو کې د پوځ حضور زیات شوی او د پلټنې زیاتې پوستې جوړې شوې. نور جزئیات په دې رپورت کې.
پر اسرائیل د ایران د تیر شپې له بریدونو او د هغې د پایلو په اړه له اندېښنو وروسته په ایران کې د افغان کډوالو اندېښنې نورې هم ډېرې شوې دي. دا مهال دغه هیواد د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی. سعیده چې د افغانستان د جمهوري نظام یوه مدني فعاله وه، په ایران کې د وضعیت له خرابېدو اندېښمنه ده او وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته نشي ستنېدای. نوموړي له ازادي راډیو سره په مرکه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
موږ افغانان ایران باندې د اسرائیلو د احتمالي بریدونو په اړه ډېر اندېښمن یو. نور نشو کولی افغانستان ته ستنه شو، ځکه چې زما پلار افغانستان کې پوځي و او ځان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې یوه مدني فعاله وه. دا زموږ غوښتنه ده نړیواله ټولنه دې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه فکر وکړي.
په ایران کې یو شمېر نور افغان کډوال هم د ورته وضعیت په اړه اندېښمن دي. تهران ښار بیړنۍ حالت غوره کړی او د خلکو د پلټنې موارد هم ډېر شوي دي. په ایران کې د میشت افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې له کوره تر وتلو وروسته نن څو ځایه د پولیسو لخوا درول شوی او پوښتنې ترې شوي.
امروز صبح ما قسمی که از خانه بیرون شدیم میخواستیم بریم به سمت کار.
نن سهار چې له کوره ووتم غوښتل مې چې کار ته ولاړ شم. دوکانونو او هر ځای کې پولیس ولاړ وه، پلټنې یې کولې او ډېرې پوښتنې یې کولې. هغه کسان چې اسناد نه لري له کوره نشي وتلی. موږ هم لس ځایه پیژندکار او پاسپورټونه ورښودلي. دا واقعیا زموږ ټولو افغانانو لپاره د اندېښنې ځای دی.
بر تمام مهاجرین افغانستان بر ایران است.
نوموړی وایي له دې ټولو اندېښنو سره سره دی او د رسنیو نور فعالان چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلي بېرته افغانستان ته نشي تللی. په تهران کې یو بل افغان کډوال عنایت الله په ایران کې د روان وضعیت او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه وویل:
مردم بیرون شدن به کارها، بازارها باز شده.
خلک کار ته وتلي او بازارونه خلاص دي. یو شمېر هغه کسان چې اسناد نه لري کار ته نشي تللی. ډېری هغه کسان چې اسناد نه لري زموږ افغان کډوال دي او دې حالت نه زیانمن.
خو د ایران په کرمان ښار کې افغان کډوال شمس رحمان وایي چې دلته د افغانانو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي او د ده په ګډون یو شمېر افغانانو پریکړه کړې چې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
تو هم وطن خود ما بر بگردیم بهتره.
خدا چه خپل وطن تستانو شو. لیوی خواه دلتا ده جگلی اندیخ نده. اول بلی خواه ایران که ده کارگر وضعیت خنده. دیر اندیخ نیشتال. ده ام دیه مل از مقدیر افغان هوادوال غاری لی ایران سخو وزی.
افغانی ما شما میخواه که ایران رو ترک کنه.
تر دی بریدوران دی پی ایران که یوشمیر افغان کدوالو دی ایران و اسرائیل و ترمند دی ترنگل تیال زیادی دو اندیخ منو و آزادی رادیو تی ویلی و چه خپل دنده یل لاسور کری او دی خپل برخلیک او امنیت پاره اندیخ من دی. دا اندیخنی پا داسی حال که زیادی شوی دی چه دی ایران او اسرائیل و ترمند دی ترنگل تیال زیادی دو وروستا دی جرمنی بگردون یوشمیر هوادونو لخپل و اطباع و غوختی چه لی ایران و اوزی. ایران د میلیونونو افغان کډوالو کوربه هیوادونو څخه دی چې ډیری یې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بیکارۍ او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته کډوال شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو کره شمېره معلومه نه ده، خو شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 15 میلیونه بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:59
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 0:21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي په تېرو څلورو ورځو کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې د سیلابونو او بارانونو له امله 3 تنه مړه شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د وزارت دغه شان ویلي چې د دغو سیلابونو او بارانونو په پایله کې یو شمېر واټونه د استوګنې کورونه او کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي او کروندګر وایي چې دغو بارانونو او سیلابونو د ځاني او مالي زیان تر څنګ د دوی کرنیز فصلونه هم زیانمن کړي دي. نور تفصیل دی عابد سپوږمۍ په راپور کې.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې له اختر وروسته د افغانستان په شلو ولایتونو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ ګڼ مالي زیانونه هم اړولي دي. د دغه وزارت ویاند ملا جانان سایق د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې بادغیس، اروزګان، فراه، کندهار، تخار، زابل، پروان، ننګرهار، هلمند، کابل، خوست، دایکندي، کونړ، کاپیسا، پنجشیر، پکتیا، پکتیکا، لوګر، لغمان او هرات هغه ولایتونه دي چې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله زیانمن شوي. هغه وویل
له بده مرغه د سیلابونو رامنځته کېدو له امله 3 کسان شهیدان او 8 کسه زخمیان شوي دي. همدارنګ تقریبا 406 کورونه په کلي او قسمي توګه ویجاړ شوي دي او له 1955 جریبه څخه زیاته کرنیزه ځمکه له منځه تللې. همدارنګ د سیلابونو له امله په ټول هیواد کې تقریبا 85 کیلومتره سړکونه په او فرعي لارې هم ویجاړ شوي دي.
نوموړي زیاته کړه چې شاوخوا 240 هم له منځه تللي او تر زرو زیاتې کورنۍ زیانمنې شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر کروندګر چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوي ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په پیل کې د وچکالۍ له امله اندېښمن وو، خو اوس د پسرلي په پیل کې سختو بارانونو او سیلابونو د دوی حاصلات زیانمن کړي دي. د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ اوسېدونکي ګلاب الدین ازادي راډیو ته وویل
خو دغه وخت مناسب نه دی د بزګرانو د پاره، ځکه چې فصلونه رسېدلي دي او په دې وخت کې اکثره بس غنم باران د وجې بیا پریوځي او دانه هم توره راځي، نو د بزګران متضرر راکېږي د دې سره. او بل د کورنیو د پاره هغه سهولتونه چې باران د پاره یې نشته دی، نو دا د شدید بارانونه کورنیو ته هم ډېر نقصان رسوي، سره کورونه زیانمن کوي، سیلابونه راوځي.
د هلمند ولایت د بست کلی یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په خپل سیمه کې د اورښتونو، بارانونو او سیلابونو د اوښتو زیانونو په اړه وویل.
سیلابونه راغلي دي، زموږ مزوکو زموږ کورونه یې وړي دي، حیوانات یې وژلي دي. زموږ سیمه چې ده د دوو رودو په مابینس کې ده.
په همدې حال کې د نورستان ولایت اوسیدونکی عبدالظاهر کریمی وایي چې نن یکشنبه د دې ولایت 2 ولسوالۍ د سختو اورښتونو شاهدې وې او د وایګل ولسوالۍ په ژوند درچیم کلی کې د غر ښویدنې له امله ځایي خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي، خو نوموړي د مرګ ژوبلې په اړه کره شمېره ورنه کړه.
همدغه دغه نورستان ولایت وایګل ولسوالۍ ژونسګل دره کې چې غر ښویدنې له امله ځینې کورونه او ویجاړ شوی دی، مالی او ځانی زیانونه هم خلکو ته اړولی دي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن یک شنبه به د افغانستان ټولو ولایتونو کې باران او د سیلابونو د راوتلو احتمال او تالنده وي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په بیلابیلو سیمو کې د اورښتونو اندازه به له 15 ملي مترو څخه تر 60 ملي مترو پورې وي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت خلکو ته خبرداری ورکړی چې د سیندونو غاړو او سیلاب وتلو سیمو ته له تګ ډډه وکړي او له کوچیانو او خلکو یې غوښتي چې خوندي سیمو ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې افغانستان د اقلیم د بدلون په برخه کې د 10 تر ټولو زیات زیانمنونکو هیوادونو له ډلې دی، خو پایلو سره یې د مبارزې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس 21 او 25 مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي راډیو .com ته ورشئ.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ. خو په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي په تېرو څو ورځو کې د سخت بارانونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت وایان ملا جانان صایق نن یکشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل د افغانستان په 40 ولایتونو کې څه باندې 600 کورونه ویجاړه او ډېره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران د تېرې شپې بریدونه مشروع بلل. د طالبانو د باندنیو چارو وزارت نن یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کنسلګری اسرائیل ته بریده د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بللی او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي پر اسرائیل هوایی بریدونو 2 ساعته مخکې په سیمه کې د تهران متحدینو ته خبر ورکړی. د ایران د اسنا خبری آژانس راپور له مخې ښاغلی عبداللهیان نه دی ویلي چې آیا د ایران متحدینو ته دغه بریدونو د دقیق وخت په اړه هم خبر ورکړل شوی او کنه. د ترکیې بهرنیو چارو وزیر حکان فدان نن په ټلیفوني خبرو کې خپل ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان ته وویل چې ترکیه نه غواړي په سیمه کې کلکې اطلاع پراخ شي. د ترکیې د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله عبداللهیان هغه ته ویلي چې د اسرائیل په وړاندې د ایران غچ اخیستونکي عملیات پای ته رسېدلي خو که بیا پرې برید وشي نو نوي عملیات به بیا ترسره کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر هیوادونو دا حمله غندلې او ژر تر ژره د کړکېچ د هواري غوښتنه کړې ده.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه مرسل نر سلام او د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه تر کلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت د منع کولو او په دې برخه کې د دوی د مشر د حکم لور کړی 2 تیر شول. نو د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړي کړي. په نننۍ خبرونه کې لخپلو میلمنو ایوب رفیقی صاحب او خلیل احمد نادم صاحب سره پر دې غږیږو چې طالبان په دې 2 کې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې څونه بریالي وو او په وړاندې خنډونه کوم دي. بس له رفیقی صاحب سره پیلو. رفیقی صاحب، تاسو خو وضعیت له نږدې هم کتلی. طالبان په دې 2 کې د کوکنار د کښت په مخنیوي کې تر کومه بریالي وو او د دوی ستونزې په دې برخه کې څه دي؟
نادم صاحب ته اوسې اوریدونکو، د تریاکو کښت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د راتګ سره 95% د خارجیانو د امارو دروي څخه د طالبانو د امارو دروي موږ خبرې کوو چې 95% کم شوي دي. 95% بېخي لوی رقم دی. زه په هیڅ وجه طرفدار دې نه وم من حیث بزګر یا من حیث زمیندار چې په افغانستان کې بعد دومره غټ تحول څخه د 40 تحول دوی وکولی شي 50 دوی وغواړي چې 95% دې کم کړي. نو 95% یو غټ رقم دی. دوی موافقت د تریاکو په کښت په منځوړلو کې زمنم. نور جوانب چې څور پر اقتصاد باندې څور پر د خلکو د ژوند سره تړاو لري هغه بل باس.
بله، د 95% امار هم نړیوالې ټولنې ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 2023 کال کې 95% کم شوی دی. رفیق صاحب، په دې برخه کې نړیوالې ټولنې څونه دې ته توجه کړې ده؟ چون دغه نشئی موادو کښت او قاچاقو تولید او استعمال خو یو نړیواله مسله ده. په دې برخه کې خو افغانستان په یوازې ځان هم نشي کولای چې له دې سره مبارزه وکړي. نړۍ په دې برخه کې څونه واقعا دې ته د بشري مسلې په سترګه کتلي؟
زه په دې جرأت سره وایم سم چې نړیوالو په دې اعتبار باندې قطعا نه بشري عمل کړی دی، نه سیاسي عمل کړی دی او نه عاطفي برخورد کړی دی. مسلې سره د افغانستان اقتصاد حد اقل 50% د دوی د امارو دوی څخه په زراعت باندې ولاړ دی. او زراعت چې یو نسل دوه نسل د کوکنارو سره تړاو ولري او ته 95% په یو کال کې کم کې دا بیخي لوی رقم دی او د دوی د اقتصاد لپاره یو ډېره لویه ضربه ده. دوه ناسته چې بزګر پر ځمکه باندې کار وکړي چې د هغه شیوه د ژوند د تریاکو سره وي، هغه بیا بل کښ نه دی، زده په بل ځای کې مؤثره نه وي. نو ته چې 50% د یو چا لاس قطع کړې د تخصصي لحاظ د تجربې په لحاظ باندې، دا یو جفا ده د بزګر سره په اساس وخت. په دغو وخت کې چې په 10 کال کې تریاک د افغانستان خپل اوج ته ورسېد، دا باید تدریجي راکم شي. دنس کې درج په یو کال دوه کال کې 50% او 100% دا رقم چې دا د خلکو اقتصادي رښتې د سره ترلاسه کوي، دا د ګرفت سدود ټول په دې باندې سوي. حتی په ډېرو مراتبو کې دا د ښځو ولور په کتاریا کور کوي. نو په دې خاطر باندې دا شی ډېر اساس شی دی، دا باید د دې سره باید ډېر عاطفي برخورد وشي، د سیاسي برخورد وشي. نو هغه پیسې چې جهان د افغانستان په ارتباط باندې اعلانوي ورکوي، نیورکي وعده کوي، خو دا غیر ځای دی چې باید مصارف وکړي، دا په دې سره د دوی سیاسي برخورد کوي. دغه 50% چې اوس پاتې شوي دي چې کرل شوي دي، د دوی د عمل تر سره 50% په ډېره کوچنۍ فیصدي ده د کومه کو په لحاظ باندې. دغه پیسې ډېرې پیسې دي چې راځي د مختلفو لارو څخه، کوي غونډه پیسې راځي افغانستان، درې مصرفېږي، خو موږ وینو په سترګو وینو چې هغه مصرفېږي. دا ډېرې پیسې دي که دا پر سم ځای باندې د بزګرو یا هغه مجبورو کسانو چې واقعیا مجبور دي ورکړه چې دغه مسله حل کېږي، یوه ژبه ورسره پیدا کولی شي. خو متاسفانه دا کار نه دی سوی، نه نړیوال ودې ته د بشري اړخ ګوري او نه طالبانو هغه ژبه د خارجانو سره پیدا کړی چې وکولای شي دوی ته قناعت ورکړي چې راځي ارڅه کې سره کومک شو یو لاس هغه کسان چې واقعا ضرورت ورته لري او ژوند ته اړ دي دغه مسایل سره هغه سره کومک شي.
نادم صاحب، طالبانو د مشر په حکم کې دا راغلی و چې د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې د ترڅنګ باید بزګرو ته هم زمينه د نور کښتونو او بدیل کښتونو هم جوړ شي. طالبانو په دې برخه کې څونه دی او مسؤل په توګه عمل کړی دی؟ یو خو د کوکنارو د کښې مخنیوی دی، بل دا دی چې رفیقي صاحب لکه څنګه چې اشاره وکړه چې دا بشري اړخ او اقتصادي اړخ لري افغانستان ته.
سلامونه تاسو ته رفیقي صاحب، تاسو د راډیو اوریدونکو ته. دغه مواد مخدره چې دی دا یو جانی پدیده ده چې دا صرف د افغانستان سرپرست حکومت دنده نه ده چې دا مخنیوی وکړي. یو دا چې په 40 کال کې چې دا خارجیان راغلل افغانستان ته، دوی خپله دغه ترویج کړل، یعنی دومره چې په دې وخت په دې 40 کال کې په افغانستان کې تریاک وکړل شو، په ټول تاریخ د افغانستان کې دا شی نه و او نه هم دومره وکړل شو. په دې چې د دوی سترګې لاندې ته مثلا په هلمند کې دا تریاک کړېدل او دوی لیدل چې تریاک دی، په ټولو ځایو کې د افغانستان ننګرهار کې هر ځای چې دوی خپله ترویجوله. نو اوس چې طالبان راغلي، د رفیقي صاحب خبره چې یو پلا په استرا 50% کمول، دا خو هم د دیقان د پاره ښه نه دی، په دې چې خپله طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار ور جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي. ټولو ګوره چې څه بدبختي په افغانستان کې څونه جنګونه وي، خصوصا په اطراف کې چې هر دیقان ته هم کونډې ورته پاتې دي، هم یتیمان ورته پاتې دي، هم ځکه دوی نه ده چې په تلا دوی دغه وکړي تکافو د ژوند وکیا، مګر دا چې دوی علمی شکل باندې دوی کرنه وکیا او حاصلات ډېر وخت او داسې حاصلات وخت چې لکه زعفران چې ما تاسو ته وایم، زعفران یا پخته، دا رښتیا هم چې ښه تغییر ورکوي د دیخان ژوند ته. پخوا موږ لیده چې مثلا په افغانستان کې په هرات کې د جیرو پریس د پختې فابریکا وو، په هلمند کې وو، په کندوز کې وو. دا فابریکې ډېر ګټورې په دې وي چې هم یې پخته مالوجوله د نساجو فابریکې دپاره، هم د صادرات دپاره، هم د دغه څخه کنجاره جوړېده د حیوانات دپاره، هم صابون جوړېده، هم غوړي ور، یعنی د هرې خوا هم د دیقان په ګټو، هم د ولس په ګټو، هم اسعار خارج ته نه تی. یا مثلا په بغلان کې موږ د قند بغلان و چې هم دیقان به چغندر کرل او د فابریکې ته به ورکول، هم به شکر د افغانستان دپاره تولیدېده، هم به اثار خارج ته نه تله، هم به دیخان ش ژوند دولت. نو دا کارونه چې دوی په پلان کې ونیسي، مثلا مخ د دې چې اوس 50% یو تقلیل راوړې، صحیح دی چې جامع جهاني دپاره ښه دی، په شرط د دې چې جامع جهاني اخلاقا د ځان خپل ځان د وظیفه وبولي چې افغانستان ته د دیخان ته بدیل لارې دوی ته پیدا کړي او مرسته وکړي افغان دیخانان ته. دوی اخلاقي وظیفه ده، دغه په شوم پدیده چې مخنیوی وسي
نادم صاحب دا د نړیوالو ټولنې مسلې ته تاسو اشاره وکړه. افغانستان ته خو بشری مرستې کیږي، مرستې د بشری مرستو په نوم باندې هر هفته تقریبا څه باندې $40 میلیون ځي افغانستان ته. د کوکنارو د بدیلو کښتونو او د کوکنارو په برخه کې، د منې په برخه کې له بزګرو سره د مرستې لپاره نړیواله ټولنه ستاسو په نظر ولې مرستې ته نه آمده کی تر اوسه پورې؟ آیا دوی تر اوسه هم شک لري چې دغه د کوکنارو د مخنیوي حکم به دایمي نه وي او دا به بیرته راګرځي؟
دوی په دې پوهېږي چې طالبان چې تصمیم ونیسي هغه چې فیصله اعلان وکړي هغه امریکایي په 15 شپاړسم دی د عقرب د تیر کال کانفرنس وو په دغې کې په کانتینینټل کې زلته وم هلته معاون د سرمنشي ملل متحد څوک ولته راغلی او بیا قصې وکړې چې وایي زه په هغه وخت کې چې زه معاون د سرمنشي وم افغانستان ته راغلم بیا ولاړم کندهار ته د ملا عباس اخوند سره یې ولید او هلته ده چې وعده راکړه چې زه د صفر ته رسوم. آسان وای موږ په دې تمه نه وو چې دا کار وسي. ایران پاتې شو چې رښتیا موږ به څه غوښته چې څومره به مرسته وکړو څومره پیسې ورکړو چې دا کار وسي. اما دوی ډېر په آسانه طریقه دا کار وکړي چې دوی مانې وکړه. اوس هم دوی ګوري دا 95% تریاک تقلیل کښتې دا خو دنیا یې ایران کړی دی چې دا څه رقم دی نه. اما متاسفانه د دې عمل په مقابل کې چې دا طالبان دا کار کړی دی دیقان باندې دا مسله بند کړی دی. متاسفانه چې جامع جهانی باید ولسته پانلونه وکړي د افغان ولسته تاسو وګورئ حکومتونه خو زی و راضی یا څه چې پاتې دی هغه مځکه ده او ولسته دوی باید د افغان ولسته سره تعامل وکړي افغان ولسته سره دې مرسته وکړي د پایندې کې چې دوی وغواړي د افغانانو سره خالي کې ولري.
رفیق صاحب، د اوبو د منابعو په برخه کې د بزګر یو مسله یو ستونزه خدا ده چې دوی وایي د اوبو کافي منابعو ته دوی لاسرسی نه لري تر څو بدیلو کښتونو ته مخواړی. ستاسو په نظر په افغانستان کې دا د اوبو مسله څنګه ده؟ آیا د بدیلو کښتونو لپاره کافي اوبه شته؟ کافي اوبه موجودې دي؟
د اوبو مسله حیاتي مسله ده د یو بزګر لپاره. اولین شی چې په کار دی د هر کښت لپاره مځکه ده او اوبه دي. که نه مځکه وسیږي هم کښت نه کېږي، چې اوبه هم وسیږي کښت نه کېږي. بل بدیل شی موږ نه ورته لرو. خو اوسنۍ اوبه چې په افغانستان کې اوسنۍ اقلیم چې را شروع دی د خشکسالۍ و د ټول شام مد نظر نیولي، عیني شرایط مد نظر نیولي، دا تریاک چې کرل کېږي دا هم اوبه غواړي. او تریاک تصادفاً هغه کښت دی چې تر نورو کښتو یې اوبه ډېرې غواړي. په دې خاطر ډېر کولی کیمیاوي استعمالېږي. په دې کې هر څومره چې ډېر کولی کیمیاوي استعمال شي هغومره اوبه ډېرې استعمالېږي. خو خبره په دې کې ده چې دغه شی چې موږ اوس لرو دا څنګه وکولی شو مدیریت یې کړو. یو لوی مشکل چې موږ ته راپېښ دی هغه دا دی د تېرو شلو کالو یا 30 کالو د جنګو د دې زموږ عنعنوي سیستم نظام د آبیاري نه خراب کړی دی. زموږ عنعنوي کښتونه یې را خراب کړل، زموږ ذهنیتونه یې را خراب کړل. زموږ متخصصین د زراعت چې هغه عنعنوي کښت یې کاوه هغه یې د منځه یووړ. یو نسل نه دوه نسل اوس یوازې د تریاکو په کښت کې متخصصین دي، بل هیڅ زراعت نه دی زده. او د افغانستان زراعت داسې نه دی چې ټول سره ورته دي. د تریاکو کښت یو قسم کسان په کار دي، د انګورو دپاره بل قسم کسان په کار دي، د انارو دپاره بل قسم. د کښتو د زراعت فرق سره کوي. په دې خاطر باندې زما استدلال بدایي که د افغانستان د زارینو سره کومک کېږي، د افغانستان د زراعت لپاره یوازنی شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه مهم دي. په هر شکل چې مدیریت دا که بندونه جوړېږي، دا که هغه کېږي، دا که غنه جوړېږي، خو جفاوې ډېرې سوي دي. موږ مثلا یو مثال د بند سلما لرو. بند سلما جوړ شو په ډېر اوازو، جوړ شو په ډېرو مشکلاتو جوړ شو، ولې چې اوبه راغله کېدلې. د دې موږ ټوله شاهدان یو. دا ټول افغانستان به خبر دي نارونه نه وجود او اوبه پر کومې خوا ولاړې شي. اغه طبيعي مسیر ور پرېښي او نور د تقسیم د اداري قط اند زراعت لپاره نو آماده کړل چې هغه زیر بنا د کار دغه نو آماده کړي. نو اوس هم زه وایم چې د اوبو مسله تر هغه ځای چې موجود ده که په تیل راوځي، که په مصرف راوځي، دا باید مدیریت شي، دا باید سم مدیریت شي.
بلې رفیق صاحب، دغه د سنتي اوبه خې دغه د سنتي کښت افغانستان ته تاسو اشاره وکړه. د افغانستان د سنتي کښت په برخه کې تر ډیره کوم کښتونه شامل وو او دا افغانستان ته کفاف کوي؟ ځکه اوس خو موږ نوي محصولات افغانستان ته راغلي زراعتي، لکه تاسو ورته ګوري دا بنډۍ دي او دا کدوګک دي او دا نور مسایل دي، دغه هم ډیر نوي شیان دي. پخوانی کښت د افغانستان څونه ارزښت درلود کې او مقایسه یې کو د اوسني کښت سره؟
او یقینا په خوانی کښت د اوس کښت په بینځ کې ډېر تنوع راغلی. د ډېر نوي شیان موږ زده کړي دي، په دې کې شک نشته. ولې زموږ عنعنوي کښت زموږ د باغو چې هغه انګور دي هغه انار دي هغه میوجاتی په مختلفو پینځر دي دا شرم ډیره وده کړې ده په افغانستان کې او په تاسو موږ انلوي کښ کې د باغور او دې په تاسو موږ غنم سوزبرګ چې موږ ته وچ ما شو مختلف شرو بوبات موږ کړل په دې ځکو باندې او او علي خپل موسم درلود یعنی خپل په وخت باندې کړل کېده او دا کسان بیخی ډیر امه په مرز پیدل امه د اوبو په اندازه پیدل یو نسل چې په مځکه باندې کار وکړي هغه د مځکې په خاصیت باندې ټولو پیږي چې د مځکه څه مشکلات او بل اخره د اوسنۍ زراعت او د پخوانۍ زراعت سره کدا موږ سره یو ځای کو او اسانه کو د زراعت سره بل شی هم ډیر مهم شی دی جناب احسان صاحب هغه دا چې موږ یو طویل مدت پروژې لرو د چشت د زراعت لپاره او یو آنی پروژه چې ولرو چې فلاره دغه یو بیا شپه دغه اوس شپه ډېر کسان د افغانستان په جغرافیه کې د بزګرو په ډله کې د ماښام ډوډۍ نه لري که ته هغه د واده د فابریکې ورکړې هغه ډېر ناوخت نه وي هغه دومره طاقت نه لري بعضې ډېر آنی شیان دي چې کولی شي چې هغه وکولی شي خپله ډوډۍ پیدا کړي چې هغه دا کډوګاکو دا رومیان دي او هغه دي بینجي دي چې په یو ګرین هاوس په دې شیانو کې ورکړي خو بالاخره زموږ هغه اصلي تعداد اساسي د اقتصاد د زراعت اقتصاد هغه پر زموږ انانوي کښتوبه دي چې میوې دي وغنم دي او دا دي نو په دې خاطر باندې د انانوي کښت د زیربنا د اوبو سره سره تړلی دی د اوبو مدیریت چې په افغانستان کې ونیسي حکومت هغه ته توجه ونه کړي او د خلکو سره ژبه پیدا نه کړي دنیاوال ودې ته خانې نه کړي چې راشي په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي دا بله لار نه او دا تویل مدته خپای یعنی هغه علمي شی دی چې فابریکې دي او هغه دي اوس انان خلک د ډوډۍ سره اړیانې سوي
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیزه کوي
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه افیر مور ژوند وبیا ځنه سمي خو سره کې سم شیلو که زستکه مې بده بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص وله
ادوارد د تریاک را کده چې په دغم کې خطا کړ
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ پر واکونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخ نیول او مرسو
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
نادب صاحب د اوبو په برخه کې لکه په تمرکز وکړه دا مسله مهمه ده د اوبو په مسله کې په تیر لسو کلونو کې څه کار شوی بندونو او د وړوکو بندونو په برخه کې نو د اوبو د مهار په برخه کې خصوصا ستاسو په نظر د څونه دې ته کار شوی دی چې دغه اوبه د بزګر تر پټي ور ورسیږي آیا د دې برخه کې کافی منابع کافی امکانات شته او هغه مسیرونه واقعا ورته خل شوي دي تر څو دغه اوبه بل اخره مصرف شي په افغانستان کې
اول دا چې خو افغانستان چې جغرافي ته وګوري یعنی تقریبا 50% از موږ زکه غرنۍ دي نو غرنۍ په دې معنی نه ده چې موږ توان لري په دې چې موږ ډېر معدن لرو د لیتیم او د نور ټول فلزاتو چې په دغه مندلیف جدول کې ستاسو موږ په افغانستان کې خوشبختانه کې دي او 50% اوار هم زکه زموږ ده دغه سندونه چې په افغانستان کې دي دا رودونه دا دي دغه 15% د پاره کاملا دغه دي کافی دي چې موږ په شا کې شو مدیریت وکړو متاسفانه تر اوسه لکه چې رفیقي صاحب وویل دا سلما بند جوړ شو کانالونه سایت کانالونه چې اوبه ورسي قطعا هغه حال بيخي جوړ نه کوي اوبه در حقیقت موږ اوبه ذخیره کوو د شا د پاره د ایران د پاره برته اوبه یو مثلا د کمال خان بند ته وګورئ دا کار نه دی سوی یا مثلا متاسفانه داسې یو قوي حکومت به په افغانستان کې نه درلودل چې موږ وکولی شو خپل پر بندونو باندې دغه وکړو خپل پر سندونو باندې بندونه جوړ کړو پاکستان سره موږ مشکل لرو د ایران سره مشکل لرو شمالي هیوادونه سره خو د آمو سند په کلونو کلونو دوی استفاده ځینې وکړه هغه وخت شوروي اتحاد چې موږ نشو کولی شوروي اتحاد په مقابل کې څه وکړو او ضعیف اقتصاد آته د خپل د سند د اخوات تحکیمات په کوله مونږ ټول او بچي په سیلوراله بعد په ټول مزکی به لاندې کړ ډیر مزکی د مزي جوړل دادا و چې افغانستان امکانات درلوده اوس دا قشتپه کانال واقعا چې دا یو بهترین کار دی د افغانستان د آینده لپاره د زراعت لپاره. واقعا پخوا موږ دا نسو کولی که څه هم دغه د داود خان د وخت پلان دی، اما دلته افغانستان داسې قوي او مرکزي حکومت نه و چې په اصطلاح بدمعاش حکومت چې ټول ته په اصطلاح جواب ورکړي چې دا د خپل کار کو لکه اوس چې روان دی نه. نو دغه دپاره دی د اوبو د کنټرول دپاره د زراعت دپاره دې دپاره تحقیقاتي مؤسسات او مرکزونو ته موږ ضرورت لرو چې په دې چې دا لږ مځکه څومره ډېر حاصلات اخیستای شو، کم نه و حاصل پر کم مځکه موږ هغه 1988 کار چې عبدالاحد مومن فضا ته ولاړې خو مسئول تحقیقاتي زوم مسئول فضایي تحقیقاتو دلته موږ یو اکسپریمنت چې مونږ کوله د نقشې د مځکې نقشې او د خاورې نقشې مو جوړولې چې د قندوز مسله ونیولې او زراعت په برخه کې مثلا مونږ بغلان نیولې و چې سره کم خاوره د کم زراعت دپاره کار کولی شي، یعنی فوتوسنتیز مو متعیه کړه. دغه دپاره ضرورت لرو چې مونږ دغه تحقیقاتي محاسات ولرو او استفاده وکړو او موږ رانمایي وکړو دیخان ته چې کم مځکې کې سره کم باید وکړل شي څومره حاصلات واخلي. مثلا پخوا مونږ زعفران چا نه فکر نه کوی چې په افغانستان کېږي او فکر مو کوی چې ټول به په ایران کېږي. اوس چې ګورې د افغانستان زعفران په دنیا کې اول ځای نیولی دی په کیفیت کې. دا شان په کار چې دیخان تقویه سي باید که تقویه نه سي خو بیچاره کری په آخر کې صفر
بله. رفیق صاحب دا د کوکنارو د کښت اړولو مسلې ته بیا راځو. اوس هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د اړولو کمپاین روان دی. اوس یو نوی اقدام چې طالبان حکومت کړی دوی د کیمیاوي موادونه یا دواونه استفاده کوي چې بزګر وایي چې دا زهري مواد دي، د دې نه په استفادې سره د کوکنارو اړول څونه مؤثر دي او زیانونه به یې څه وي ستاسو په نظر کښت او زراعت ته؟
د هر نوع کښت که دا زهر وي که دا تریاک وي که دا شی وي د کیمیاوي موادو په واسطه باندې د منځه وړل یو جفا ده، یو غیر عادي شی دی او ته د خپل ولس سره جفا ده. هر څوک چې کی دا خبره نه کیمیاوي مواد چې پر مځکه باندې اچول کیږي د مځکې کیفیت ته منځه وړي، زهریات پاشل کیږي چې د چاغه کښت ته منځه یوسي، نه یوازې هغه کښت ته منځه وړي، د همسایه کښت ته منځه ځي چې هغه تریاک نه وي، د مځکې پر کیفیت تاثیر کوي، پر محیط باندې تاثیر کوي، په فضا او په تنفس باندې تاثیر کوي، پر د اوبو پر سیستم باندې تاثیر کوي، امراض زیږي، د حیوانات لپاره مشکلات پیښي، د ښځو د اطفالو لپاره مشکلات پیښي، عوارض جانبي فوق العاده ډېر دي په دې خاطر چې زهریات پاشیدوي. نو په دې خاطر باندې که دا حکومت وي که دا جامع بین المللي که دا ولس وي دا غږ باید بدرګه کړي چې دا یو ډېر غیر عاطفي کار دی. موږ د دې طرفدار نه یو چې تریاک چې وکرل سي، د تریاکو کرل په دغه پیمانه چې 15% خلکو بیا کرلي دي او د مجبوریت پر اساس یې کرلي دي، دغه سره داسې غیر عاطفي برخورد وشي دا ښه خبره نه ده. اوس هم چې تریاک کرل کېږي یا دا 15% مجبوره کسان چې کري د ډېر مجبوریت سي کري، او اکثره چې دا کرل کېږي کورو ته نږدې کرل کېږي، په بخښو کې کرل کېږي چې د خلکو د سترګو سنیامي، او هغه عموما د نفوس سره کرل کېږي چې هلته کورنۍ دا حیوانان دي هلته نوټې ګان. نو په دې خاطر باندې زه د دې سخت مخالفه یم چې حکومت یا بل هر څوک د دې تصمیم شا ته ولاړ وي چې هغه د دوی د کښتونه د زهریاتو په واسطه یې په کیمیاوي موادو باندې ولړي.
نادب صاحب، د دې نه په استفادې سره د کوکنارو اړول څونه مؤثر دي او زیانونه به څه وي؟
خپل د کیمیاوي مواد خپل مضر شی دی. اوس تاسو په دا هیوادونو کې د پرمختللي هیوادونو ته وګورئ، مثلا دوی خلک ګرځي د ارګانیک شیانو پسې، مثلا ارګانیک بادرنګ وي، ارګانیک پامې دغه رومي وي، هر شی ارګانیک باندې په دې چې ارګانیک آری د کیمیاوي مسایل دي او پر صحت باندې پوهېږي چې کیمیا بد تاثیر کوي. هغسې که په مځکه کې دوی زار وپاشي، دا زار نه تنها چې مثلا زراعت خرابوي، دا چې مځکه خرابوي، دا چې پر محیط باندې تاثیر کوي، پر د خلکو پر ژوند تاثیر کوي، دا په اصطلاح جلدي امراض رامنځته کوي، حتی سرطاني امراض رامنځته کوي، یا حتی دا اوبه چې تر مځکې لاندې ځي، د مځکې لاندې اوبه ککړې یعنی دا ټول ډیر مضر شی دی چې د دې څخه باید مخنیوی شي، په هیڅ شکل باید چې استفاده ونی شي د کیمیاوي مواد او زهرجن مواد د پېستلو د حاصلاتو یا د کوکنارو د منظورولو دپاره.
رفیق صاحب، د کرنې په برخه کې د افغانستان تقریبا ولایتونه چې د دوی سره په سرحد کې دي، له ګاونډیو هیوادونو سره یو ډېر شمېر زراعتي هم دي، د زراعت په برخه کې د همکارۍ څونه امکانات شته؟ متاسفانه په تیرو کلونو کې موږ داسې یو څه شاهد نه وو چې د ګاونډیو هیوادونو سره موږ زراعتي روابط ولرو، ځکه دوی زموږ نه ډېر واردات هم نه کوي په دې برخه کې، او د وارداتو هڅه څونه شوې د افغانستان چې صادرات وبخي، چې زراعتي محصولات د افغانستان نه صادر شي تر څو دوی بازار پیدا شي؟ یو شکایت د بزګرو دام دی چې د کوکنارو کښت یو توجیه دا ده چې دوی وایي چې دوی ښه بازار نه لري.
دا خبر څو اړخه لري. اول پر یو خبره باید تمرکز وکړو، هغه دا دی چې د تریاکو نرخ د مخ په جمهوریت کې د مخ طالبان د حکومت یو کیلو په 500 افغانۍ اوسط خرڅېدل، او اوس دا یو کیلو تر 3000 ډالر پورې خرڅېږي. د تفاوت پیښې ډېر دي. تر هغه ځایه پورې چې ما تحقیق کړی دی په دې مسله کې، د افغانستان د تریاکو قیمت په جانس د افغانستان د پولو آخوا ته په جهاني مارکیټ کې د 300 میلیارډ ډالرو ارزښت لري. وخت چې یو کښت په جهاني بازار کې دومره قیمت ولري، دا د افغانستان د جغرافیې او د منطقې د جغرافیې فرامرزي کیسې دي. دا په افغانستان کې نه ازمېدلی سي، نه په همسایګانو کې ازمېدلی سي. په دې کې ټوله همسایه مملکتونه او فراف همسایه مملکتونه د منطقې په لحاظ، د دې استخبارات، د دې حکومتونه، د دې زورواکي، د دې چارواکي په دې تفیر کې شریکان دي. په دې کې هېڅ شک نشته، دا موږ په سترګو لیدلي دي او منطقې هم داغسې ده. د 500 میلیارډ ډالرو یا 300 میلیارډ ډالرو ازمول هم تاجکستان ته نشي کولی، ډېر اشیا بیا نه کولی شي، نه دا منطقه کولی شي، دا ځي تر نورو ځایو پورې ځي. او دوی دا کاروبار هم دوی کوي، هم د افغانستان یا د منطقې د تروسه وتلې خبره ده. نو یو کښت چې دومره ارزښت ولري و منطقې ته و جهان ته، دا کښت دوی نه غواړي چې د منځه ولاړ شي. فقط د ټلویزیون د مخ خبرې دي، سیاسي خبرې دي چې خلک غولوي. که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان د زراعت سره کومک وکړي او د تریاکو پدیده مې نه ایست، هغه چې دوی یادوي او موږ یادو، کومک وکړي دوی د افغانستان د زراعت زیربناو سره، هغه قیمتي پروژې نه دي کار دي ورسره وکړي. ښه مثالونه موږ تایلنډ لرو، موږ د هند لرو، موږ د فلیپین لرو، موږ په ډېرو ځایو کې کوچني کوچني زراعتي پروژې او د ابیانۍ پروژې موږ نمونې لرو چې هغه عملي شي. خو اساسي قصه د افغانستان د زراعت هغه د اوبو مسله ده، که د بندو د لارې ده، که د بربو د لارې، په هر شکل دا ښکاري چې د حکومت کار دی، دا د جهان کار دی، د تریاکو مقابل کې نه دنیا نه همسایګانو به دې مسلې ته صادقانه برخورد وسره کوي، فقط سیاسي برخورد وسره کوي، یوازې خپلې ګټې جیب ته اچوي.
نادم صاحب او رفیقی صاحب، ډیره مننه چې په نننی باس کې مرا سره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې د باس تر پایه مو زموږ ملتیا وکړه. تربیه او یو بل خبرونه مو په لوی خدای سپارم. ښه وخت.
د زهرو کاروان. چلو نا حقیقت لے دا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دلے دا دنیا دے چلو نا حقیقت لے دا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دلے دا اگر پشت دنیا دا چھے تیرے گنا پدے خب کن مکوی دائرہ پکڑے دا
دنیا دے بات پشانے دسے تیرے گنا نادا نالم تگورا چن پوئے گنا چرتا فلک داسے تاوی گنا لوشے وڑ کرونا وار لوئے گنا دنیا دے بات پشانے داسے تیرے گنا نادان لنت گورا چین پوئے گنا